Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا ولسمه او د جون و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران او بېوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالي موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یوه مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی. د پروګرام په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې تیره اونۍ په دې ولایتونو کې نږدې 1000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې کړې دي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکه یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې دوهمه 500 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبې درلودې. په جدول کې په درېیم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان په تیره په خوارځواکۍ اخته دي. خوندي خوړه کوم دي؟
هغه خوړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي بلکې د متاثر د ژوند پر رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته تللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه چلند حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
پټنور جماعتونه کې موږ وینا تل چې ټول هیڅ څوک پاتې نه شي، ټول لا چې څوک پاتې نه شي، نو صاحب ډیر څه ولاړ.
او د ایران شپاړسو ښارونو کې متقاعدینو مظاهره کړې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې نن د جون ومه د خوندي یا مسؤونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافی خواړه نه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله هم ډیر خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان هم په خوارځواکۍ اخته شوي. نور په دې راپور کې اورو چې نوریاس نوري چمتو کړی.
دا په خوارځواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارځواکۍ اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن به د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي. په داسې حال کې چې خوندي یا مسؤونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسؤونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یو مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایی سیستم په نتیجه کې رامنځته شوی، هغه په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د پسلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوارځواکۍ ده. خغلی راسخ اتر مخم ازادي لرلو ته په دی اړه چې د خوړو نشټوالي څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بل خاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډیر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډیرې پورته تللي چې ډیر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي او دا چې مسؤون یا سالم خواړه د یو انسان لپاره څومره مهم دي. په دې اړه یو ځل بیا د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي:
مسؤون خواړه د انسانانو په وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډیر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیت او با ارزښت موضوع ده. مسؤون خواړه کوم خواړه دي؟ مسؤون خواړه هغه خواړه دي چې د متاسو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د متاسو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید موږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤون خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سعودي عربستان سکل اعلان وکړ چې خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللی شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر خزی وایي تمنه لري چې دوی ته د بیل محرمه په حج کې د ګډون اجازه ورکول شي. دوی دا خبره په افغانستان کې پنجونو او خزو لګول شوو محدودیتونو ته په کتو کوي. د طالبانو د حج او اوقافو او د امر بالمعروف وزارت په دې اړه تر اوسه راولاړو شوو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمان خزی له دې وروسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د هیواد تولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمان خوځو ته بیل محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان خزی بیل محرمه تر عربستان د حج لپاره ولاړ شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو خوځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېر لري ته چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په خزو لګول شوی د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې خزي نشي کولای ل یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکو خون کې شبنم د عربستان د افریقرا په افغانستان کې د عملی کې دوړ نه بولی.
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً شته ته اجازه نور کوي چې یوازې دی ولاړ سي، بل هیوا ته که هغه فلن د حج مراسم ته اوسي، نور هیوادونه اوسي، کراته اوسي، خپل هیوا ته یا هم نور هیوادونه ته تاګ اوسي.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او وقاف او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو یاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو لمخې بې له محرمه د څو خوځو سفر روا بولي. ابي رضیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړي وایي
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان روس لدی چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوس مهال په افغانستان کې خزی به له محرمه د اوګد سفر اجازه نه لري. تر خوایل شپږم ټولګي پورته د جنونو خونځي تړلی او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوې ده. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو لمخې څا کال به له افغانستان د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه دیار لزره 1502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدانه وایي چې په دې شمیر کې څومره خزي شامل دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو ونو په ګډون د 2 کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چاپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن په حشر وروزی. تفصیل په دې راپور کې اور
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلو اورونو ډیر ځنګلونه سوځولي او په لږونه زره د ځنغوزیو او نختر ونو په ګډونې ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګاډ کلی او اوسیدونکو جمال الدین تیر مخه مزادي رډو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه وژنې، خو نن د کلی له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی، اور چې سبا ډیر کله کوجی تقریبا نشي و چې زمونږ څلور جماعتونه دي، په څلور جماعتونو کې مونږ وینا کړل چې ټولې څوک پاتې نشي او هر څه چې ملاتړ دي حساب باندې
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلې و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي د دغه اور او د زیانونو په اړه وویل
کوم اور چې په درې شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلې و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول، مهم مختلف هغه د نیالګیو په کې چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزه او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول مې ده تللې دي. د خفغان خبره ده دغه دویم د جودان اور بلو د نن شپاړسم تاریخ ده، نن فضل د خدای دی اوس مهرسه وای ده او د ولوسنو پایره په پایره د کلیوال حالت دی او دا ګندی دا شاوخوا ته د منطقې صافي اور مهرسه وای ده، یو 9% اور مهرسه وای ده ان شاء الله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی زنګله د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا زنګله او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په زنګله کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم زنګله پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د زنغوزو لونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم درته لرو، خو اوس د ایران اړوند یو موضوع. د ایران په لک تر لګه 1400 خارونو کې د متقاعدینو د اعتراض په ترڅ کې د پولیسو لخوا د یو شمیر معترضانو د نیولو راپورونه ورکړل شوې دي. دغه معترضانو په تنخواو کې د انډول راوستو او د متقاعدینو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کوله. تفصیل په دې راپور کې
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینې تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې د غراز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لېږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هېواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوې وبا هم ډیر زیانمن کړی او ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په سلو کې 45 ده.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور اخوا ټولګي کې مهم درته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي، خو په پایل کې راځي دا وورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. احمد تکل د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د امریکا چاپ انترسپټ مجلې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو هغې غوښتنې ته کتنه کړې چې پر ولسمشر جو بایدن یې په افغانستان کې د بشري بحران په حل کې د مرستې غږ کړی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د بشري بحران یو علت د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کول او د دې شتمنۍ د ویش لپاره د بایدن د ادارې پریکړه ده. په دې اړه د 13 فبروري میاشتې د پریکړې له مخې د دې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې کیږي، خو لیکوال استدلال کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د قربانیانو د کورنیو پر ځای ښایي د وکیلانو او حقوقي چارو پر مصارفو ولګول شي. د دې پیښو د ځینو قربانیانو کورنیو په تیرو کلونو کې د سپتمبر د 11مې د حملو په قضیه کې پر طالبانو دعوه کړې او ځکه د بایدن ادارې د افغانستان بانک نیمایي شتمنۍ د دوی د دوسیو د څېړنې د لګښتونو لپاره ځانګړې کړه. د انټرسپټ د راپور په دوام کې د هغې ټولنې د مرستیالې خبرې راغلي چې نوم یې د سولهییز راتلونکي لپاره د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ. کیلی کمبل چې تازه له افغانستان راستنه شوې ده ویلې دي د افغانستان خلک د وچې ډوډۍ د لاستراوړو لپاره ساتونه په کټارونو کې دریږي او هر اخوا په خورځوکۍ او نورو ناروغیو اخته مشمن لیدل کیږي. نو موري ویلې دي چې د افغانستان خلک د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤل نه بلکې دوی هم د امریکا د خلکو په څیر قرباني شول. انټرسپټ د میرمن کمبل له قوله زیاتوي چې نو موري وایي کدا پیسې له افغانانو واخیستل شي نو د خوشنۍ خبره به وي. یوریشیا ریویو خبرونه د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواخ موضوع راخسته ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو او نور نړۍ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. په مطلب کې د داعش ډلې د هغې ادعا یادونه شوې چې وایي تیر میاشتې د افغانستان له خاورې څخه د تاجکستان پر لور څو توغندي وویشتل. دا برید هم د طالبانو او هم د تاجکستان چارواکو تایید کړی و خو په برید کې چاته زیان نه و اوښتی. یوریشیا ریویو زیاتوي چې پر تاجکستان د داعش د برید ښایي چې پر طالبانو د امنیت اعتبار نشي کېدی او طالبان د هغې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه به بل هیواد ته ګواښ نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل نوي راپور کې ویلي اسلامي دولت ډله او القاعده شبکه به له 2023 کال مخکې د افغانستان له خاورې د نړیوالو حملو د ترسره کولو توان ونه لري. طالبان هم ټینګار کوي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره له منځه تللې ده خو په تیرو څه کم لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دې ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له کورنیو او نړیوالو کمپنیو سره د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د قراردادونو پروسه چټکه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا د میتال شرکت یو پلاوی وړ مورز له طالب چارواکو سره کتلې دي او دغه پلاوی غواړي چې په کابل کې یا په ټوله کې په افغانستان کې په کرومایټ ډبرو باندې پانګونه وکړي. په عین حال کې د چین د ایم سی سی کمپنۍ مسؤلین هم چې د مس عینک د کان قرارداد یې ترلاسه کړی په کابل کې دی او پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره کتلی دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کتونکي آزرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت د قانونو د استخراج لپاره له کمپنیو سره د قراردادونو د پروسه چټکه کړې ده.
د طالبانو حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ورباندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. او غیر لپاره خود ډیر پیسې پکار دي. آسان ترین لارې هم دغه دي چې معادن په قراردادونو کې ورکي هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظ صاحب د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دا قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري د دې اټکل اوس مخکې له وخته دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نشي ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي پکې ګډون نه کوي او دا یو اړخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي. نو دلته بیا رقابت نشي کېدلای او دلخواه قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کم چې په مارکیټ کې بیرقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظ صاحب د دغو قراردادونو یو بل اړخ هم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي نه وي حکومت یې نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبیني کیږي د یو معتبر موسسې له لارې نشي كده، لکه مثلا اربیتریشن اف لندن، بورس مارکیټ، یا مثلا نیویارک، یا فرانکفورت، دغه امکانات څخه څوک ګټنه پورته کولای. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغه ستر قراردادونه په وقیل ها سنبال کی، نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنی مشکل د رفع کولو لپاره. دوی هلې ځلې وي او موخه یوازې همدا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي. او که دا موضوع وي سو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیښي. اول دا چې خو معدن د یو نسل ملکیت نه دی، د ټول نسلونو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره باید دا وساتل شي. دوهم دا چې بینالمللي قراردادونه باید د بینالمللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي. اوس مهال د مثال په توګه د سکاره ډبرې مونږ یې صادرو، بینالمللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دا ځي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلی دي، زموږ قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي، او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، اوس هم ورزو ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
السلام علیکم، زه غلام خان مجاهد د لوګر لسینه تای سر پرماز کې ما او پس السلام د موږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډیر او مشکلات سره مخامخ دي. او د جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکو لاندې کړی دي، غصب کړی دي، موږ ته مالداري دي، موږ نه مالچرو لاله ور کړی دي، لاس موته دي. نو هغه ته د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پریښودل کېږو، حکومت کارونه مره باندې بندې ورور موږ کروندو ته نه پرېږدي، چې موږ مالداري و هغه هم لاس ورکړه دي، موږ مالچرونه چې دي هغه هم غاصب دي، یا کوم وخت منځای باندې موږ استوګنه کړې دي هغه اوس سیمه کې څوک موږ نه پرېږدي. او بعضې کوم کوچیان چې مالدار دي د موږ هېڅ د مالداري د استوګنې ځای نشته، چې ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي، موږ ټول استوګنه د ژمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ راشر شوي وروره. او دلته په داخل کې چې دا د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري، موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت ته کده چول سوالې ته خبر کوم، دا مې ارزو ده چې ورور ارته مسیر راځي، موږ غریبان ته نه رسیدل، دا ګړ مشران طالبان یې متي باید موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومه کوشش ده د مشران په لاس د مسیر نه ورکی دا خلک چراوی موږ د خپل تقسیم وي ولا کده غوا ته وار راځي، موږ سره په مسله لاره نه دی، باید موږ سره کومه کوشش.
السلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم، خیر خبر کوم د پښتو ولایت مېرستاني شتګونه نه غواړم دا چې موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نکو، موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپل مت باندې نه پکاږه کله چې په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لري نه سعودي عربستان تاسو نه ډیره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روژې ګټلی شي، افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221. شمیره بیا تکراروم 00422114221. 201.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. په راتلونکو نیم ساعت کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.